اته بچې شوې دا سجر رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برساسو قربایم السلام علیکم وړاندې په واورې چې داعش په کابل کې د وزیر اکبر خان پر جماعت د روانې اونۍ د برید مسؤلیت منلې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د امریکا په سینا کې د جمهوری غوښتونکو مشر وایي چې پر طالبانو اعتبار سخت دی چې له ترهګرو ډلو بیل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د افغان سولې د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مدني فعالانو، هنرمندانو او سیاستوالو د نژادي تبعیض پر ضد په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه. د امریکا په سینا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل وای امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافی حضور ولري. میچ مکانل دا خبره پرون د پنځشنبه په ورځ د خپل هواد د سینا جرګې ته وکړه او زیاته یې کړه. دی وای موږ باید په افغانستان کې کافی حضور ولرو چې د داعش، القاعده او حقانی شبکې پر ضد خپله ستراتیژیکه پیاوړتیا خوندي وساتو. موږ باید په افغانستان کې کافی حضور ځکه هم ولرو چې هلته د عراق او سوریې برخلیک تکرار نشي. ښاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدی چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. ده وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کوي. همدارس به امریکا په افغانستان کې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8,600 ته کموي او د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د ناټو او امریکایي چارواکو په وینا امریکا له مخکې له په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8,600 ته کم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان او داعش ډلې حملې دوام لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینا اریکسون سوریدا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریدا سره خبرې وکړې. میرمن سوریدا وویل چې هیواد به په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له افغانانو سره ولاړ پاتې شي. د دې په وینا ناروې د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د نړیوالې ټولنې د رول او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیله څرګنده کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو طالبانو دا مذاکرات د افغان حکومت له زندانونو د 5,000 طالب بندیانو له خلاصون سره تړلی دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي وو چې ناروې د مذاکراتو د اسانتیاو په برخه کې مخکښ دی او دا هیواد کولی شي سولې ته پر رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي طالبانو د الاسای ولسوالۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده. په دې حملې کې چې د پنځشنبه په ماښام وشوه یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د الاسای ولسوال نقشبند صافی ازادي رډو ته وویل په دې حمله کې د یو ملکی د ټپي کېدو ترڅنګ د دې ولسوالۍ د بازار یو شمېر دوکانونه سوځېدلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبه په ورځ د جورج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. شپږ څلوېښت کلن فلوید هغه تورپوسی امریکایی و چې تېره اونۍ د پولیسو له لورې د نیولو پر مهال مړ شو او له هغه راهیسې په دې هیواد کې د نژادي بې عدالتۍ په وړاندې پلاخ لاریونونه پیل شوي دي. فلوید د مینوسیټا ایالت په میناپولیس ښار کې د مې په 15 ووژل شو او د پنځشنبه ورځې یاد غونډه هم په همدې ښار کې جوړه شوه. د فلوید د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې په درو ایالتونو کې به شپږ ورځې د په یاد مراسم جوړ شي. د مراسمو لپاره دوه نور ایالتونه شمالي کارولینا، کورولاینا او تکساس یاد شوي دي. د فلوید د مړینې پر ضد ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي، خو د جون په درېیمه سوله ییز لاریونونه وشول. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په خوانی نظامی چارواکي د صدر اعظم په توګه ټاکلای دی. لوکاشنکا دا اقدام تر ولسمشیزو انتخاباتو دوی میاشتې مخکې کړی دی. شپږڅلوېښت کلن رامان ګولوفچینکو په خوانی ډیپلوماټ دی چې د دولت د نظامی صنعتي کمیټې مشر وو او د جون په څلورمه نیټه د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. دا یو ورځ وروسته له هغه چې مخکینی صدر اعظم سیاریهی روماس له خپلې دندې ګوښه کړی شو. کارپوهان وای چې د دفاع په برخه کې د تجربه لرونکو پخوانی چارواکي د ټاکنې هدف د لوکاشنکا د واک ټینګول دي. ویل کېږي چې لوکاشنکا به د شپږم ځل لپاره د اګست شپږم نیټې انتخابات هم وګټي. دغه پنځه شپېته کلن له تیرو پنځه ویشتو کلونو راهیسې واکمن دی. او وروستی خبر دا چې د چک جمهوریت د روغتیا وزارت ویلی دی چې په دې هیواد کې کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر 9441 دی. په دغو کې 2315 کسان اوس هم په کورونا ویروس اخته دي او 14252 رغېدلی دي. چک اجازه ورکړې ده چې د جون له 15 وروسته پرته له محدودیتونه له اروپایي هیوادونو د چک ادبا چک ته سفر وکړي، خو له بریتانیا او سویډن که څوک بیرته چک ته راګرځي باید د کورونا د منفي معایناتو سند ولري. اسدی راډیو په منځنۍ سپد دولش پښنی وی پټول افغانستان کې اوري. داعش ډلې د کابل د وزیر اکبر خان جماعت د امام ایاز نیازی د وژلو مسؤلیت ومنه او امریکا د داعش پر ضد پر مبارزه ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي او لوی دینی عالم سره مو دا مسأله شریکه کړې ده.
انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
د سولې د خبرو په ارتباط مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ویاند نظر اخیسته.
سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو لمنځوړلو ته وای او د هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغان سولې مسله چړل شوې ده. د کور کلی په پروګرام کې مو پر ماشومانو د ویرونکو فلمونو لا اغیزو خبرو.
ویرانی فلمونه وګورم لکه ډیر ډارې بچ ډیر وحشت نه کوي چې به نه اندو نه به نه ډارې شپې وی ګورم ډارې نور راستې نه ډارې.
داعش وسلوالې ډلې په کابل کې پر وزیر اکبر خان جامع جماعت د سیشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې د جماعت د ملا ډاکټر ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. په عین حال کې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف له مشرانو وغوښتل چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره دې مالي مرستې زیاتې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې داعش سختري ځډلې په کابل کې پر جمعه تاسې شنبه د ورځې د حمله مسؤلیت منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له متحدانو غوښتي چې د دې ډلې پر ضد جګړه ګړندې کړي. د سې شنبه په ورځ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مینی پر جمعه په حمله کې د جمعه د ملا مولوي ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. داعش ډلې پر خپل وی پاڼه د پنځ شنبه په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې د دې حمله مسؤلیت منلې او ویلي دی چې د جمعه ملا یې ځکه په نقشه کړ چې د افغان حکومت ملاتړ یې کاوه. ملا ایاز نیازی د پنځ شنبه په ورځ د جون په څلورمه نیټه په همدې جمعه کې خاورو ته وسپارل شو. د پنځشنبه په ورځ د جون په څلورمه نیټه امریکا او ایتالیا د نړیوال ائتلاف هیوادونو د غونډې مشري وکړه چې تمرکز یې د داعش ډلې پر ضد پر جګړه وو. دا غونډه د یو ویډیو کانفرنس لاره جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دی غونډې ته وویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. امریکا تیره میاشت په کابل کې پر یو زیژنتون د حملې پړه پر داعش ډله واچوله او ویل چې دا ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنول غواړي. مایک پومپیو د پنځشنبه د ورځې غونډې ته په خبرو کې په کابل کې پر زیژنتون حملې ته په اشاره داسې وویل: They why mush bait daish dali rishi wo baso pa Iraq aw Suria ke la azadu sivi sim sram rasta wakro mush tol po hijo daish takhpali tarhgari la para hits puli nawini tera mash de dali pa Afghanistan ke pri wazi jantun pa hamla ke tol wajna wakra parukhtun ke tar tol be wasa kasan hamila shaji aw niwi zije dali kuchnyan pa nakh shakral da daish dali da hamlo pa khwani tariqa da
was a classic ISIS methodology.
تیر کال د امریکا په یو حمله کې د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي ووژل سو او له هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ډلې پر وړاندې بریا اعلان کړه. مخکې دې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل کنټرول لاندې درلودې. د پنجشنبې ورځې تر غونډې وروسته مایک پومپیو پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا او یو اتیا متحد هیوادونه یې په بشپړه توګه د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوي دي چې ملکیان، رسنۍ او اقلیت شیعه وګړي په نقشه کوي. د سې شنبې په ورځ د جومات تر حملې مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ داعش ډلې په کابل کې د سړک غاړې ته د ایښودل شوي ماین چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په دې چاودنه کې چې د یوه تلویزیون پر بس وسوه، د تلویزیون دوه کارکونکي وژل سول او څلور نور یې ټپیان سول.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د شکیلو ډلو پر جنگیالیو او ملکی وګړو سربیره ډیر زیات دینی عالمان د بیلابیلو اړخونو لخوا وشل شوی دي. په روانه هفته کې په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت ملا امام ډاکټر ایاز نیازی چې د ډیرو په نظر له مخکښو دینی عالمانو څخه وو په یوه هدفي انتحاري حمله کې ووژل شو، او لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی. دا ایاز نیازی وژنې یو ځل بیا دا مهمه پوښتنه رابرسیره کړه چې د افغانستان دینی عالمان د کومې مذهبي فتوا په اساس وژل کیږي. په دې اړه احمد تکل د پانتون د استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی سره مرکه کړې ده. ښاغلی اسامی د مرکې په سر کې په دینی تعلیماتو او عقایدو کې د قتل پر جواز رڼا اچوي.
پیغمبر علیه السلام فرمایي: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. اليوم مسلمان وینا جواز نه لري چې هغه څوک تر واخلي او توي کړي الا په درې شیانو باندې. یو هغه وی چې هغه زناکار سړی وي او په هغه باندې زنا او په شرایطو باندې ثابت شي، او یا څوک خپل دین تغیر کړي بل دین ته واوړي، او دریم هغه څوک دی چې هغه بل سړی په قتل باندې ورسي قصاصا. علاوه د دې درېو شیانو نه نور هیڅ انسان ته دا جواز نه لري چې د چا وینه ناحق ته هو. دا باید بلکې اضافه شي چې دغه درې کټګوري خلک چې مایات پد هم د هر چا یا د هر فرد کار نه دی، هغه هم د اوږد وخت د حکومت قضا ور باندې فیصله وکي. یعنی انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
په تیر څلوېختو کلونو کې یو دونه بلکې لسګونه او حتی سلګونه دینی عالمان د نورو اسلامي ډلو لخوا وژل شوی دي. د دین احکام خو نه بدلیږي، دا ډلې څنګه کولای شي چې عامو خلکو ته قناعت ورکړي یا د هغو ملاتړ د دغو قتلونو لپاره جلب کړي چې د دې یا هغې ډلې اسلام ناسم دی او زما اسلام سم دی؟
اسلامي تعلیمات هغه کسان چې مثلا جلب و جذبیږي، امکان لري اسلامي تعلیمات، اسلامي لارښوونې د هغوی د عمر قیمي نه وي او بالاخره د هغوی تبلیغاتو له تاثیر لاندې ځي. زه په دې عقیده یم، د یو مسلمان په صفت باندې، چې اسلام داسې یو دین دی چې هغه سولې ته، امنیت ته، ورورۍ ته، بلکې قرآن وایي چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل. په اصلیت کې انسانیت ټول یو انسانیت دی، خو دغه دی چې مونږ چې بیا مسلمان وای، مسلمان هغه اعلی درجه د انسانیت نه دی. خو عمومي شکل باندې چې اسلامي تعلیمات او لارښوونه یو انسان پر هغه کې کم شي، نو هغه بیا کولای شي چې د هغه د ذهنیت نه هر قسم استفاده وکړي. که چیرته تعلیم اسلامي هغه عام شي او هر انسان ور باندې پوه شي، بیا زه فکر نه کوم چې څوک سوء استفاده ترې وکړي او د شا په ضد باندې استعمال کړي او یا د هغه په ضد باندې وکارولی شي.
او رسۍ پښتنه ډاکټر صاحب اسامي، فکر کوي دا امکان شته چې یو ورځ به موږ بیرته هغو دینی اصولو او معیارونو ته بیرته ورشو چې افغانانو ته له پلرونو او نیکونو پاتې وو او تروسم دي، او تر څلوېښت کاله مخکې پورې د اسلام د اصولو په نامه پیژندل؟
بالکل، اصول مغه اصول دي. ګورئ، اعتقاد دی چې الله یو دی، پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، دا اصول دي. جنت حق دی، دوزخ حق دی، مرگ راتون کې دی او بعد له غین محاسبه شته. په دنیا کې کوم نو تاسو چې فکر وکړو، تقریبا په حدود دي 8 میلیارد انسانان ژوند کوي. خو دغه 8 میلیارد کې 1.1 یا 2 میلیارد مسلمانان ونیسه، خو په دغه 2 میلیارد مسلمانانو کې 1.8 میلیارد مسلمانانو کې به څومره مثلا د اسلام په احکامو باندې پوهي؟ بیا خو پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې مسلمانان به په دریو یا فرقو باندې تقسیمیږي، خو هغه كلها په نار، ټول به دوزخی وي. پیغمبر علیه السلام وایي چې صحابه ترې پوښتنه کوي چې نو بیا به څه حال وي؟ دی وایي چې لار حل دغه دی چې الا ما انا علیه و اصحابي،
په هغه منهج باندې چې هغه وسطي منهج وو، هغه د دنیا د بشریت لپاره پیغمبر علی گل شوی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو لپاره علی گل شوی. ګوره اسلام په عمومي شکل باندې په هر آیت کې په دې باندې تاکید کوي پیغمبر علیه السلام په وسطیت باندې نور ته دعوت کوي.
د پانتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی.
جوان
تریکه پولیس او جو شوی
دي تاسو 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 تاسو
تاسو تاسو تاسو تاسو
تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو
تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو
تاسو تاسو تاسو تاسو
تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو
تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو تاسو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړو د قربانیانو د خپل خپلوانو او استاسو د ګډو د ګډون وړاندیز کوي. د دې کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې دا مسائل دقیق ارزونه ته اړتیا لري چې کوم کسان په جګړو کې قرباني شوي دي او د خلکو لپاره هم دا ډیر مهم دي. فریبا ظاهر په دې اړه یو تفصيلي راپور لري.
د افغانستان شاوخوا څلوېشت کلنې جګړې بې شمېره قربانیان تر شا پرېښي دي. دا قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل سي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور د پنځم په پرز ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکراتو پر روان مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنی د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولای سي د هغې سولې ترنګوالی وټاکي چې تمه یې کیږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو لمنځوړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان کچیر له پامه وغورځول شي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه نشي، نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي یا دوړاندیز د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي. خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحل کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لا اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وايي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینه برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلوت څخه د خلکو د ملاتړ سطح لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقوقو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینی حلاري وړاندیز کړي. لمړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل سي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخه خبرې وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوي د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خدا کار څنګه کېدای سي؟ شغله مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفادې سره دي قربانیان په ګوته شي او د یو بی‌طرف مرجع لخوا دي دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستل شي. په کول کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دي د قربانیانو ونده، د دوی غوښتنې او د دوی مشکلاتو ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي، څو د بشر حقوقو د کارپوهانو له ویډلې سره چې د بشري حقوقو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل شوی وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی شي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرعي کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي، تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینی او شرایط مساعدوالي په صورت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یو ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د مسایلو مسایلو عدالت او مصالحې په اړه د بحث لپاره جوړ سي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت به نه لري د قربانیانو د مسایلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع فکر کوم د حقوقي لحاظ دا سم موضوع ده، دوی د سپامیانو ورته وسي ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به تداخل یو څوک وي چې د جګړې د قربانانو غږ رسا وساتي، اما حقوقي موضوعات هغه د اشخاص و فردي حقوق دي، هغوی نه باید څوک محروم کړي او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هیڅوک نشي کولی چې خپل فردي حقونه نه محروم کړي. نو دې لپاره چې دغه حقوقي دعوې، حقوقي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل چې حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به دا وسي او استازیتوب هم کې ونیسي.
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون سطحه هم هغه اندیښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لورو لخوا راپورته شوې دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. په اعلامیې کې راغلي د هیوادونو د سولې موافقه هغه محل کارنده او بریالي وی چې شزي پوره ونده پکښ واخلي. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشري شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د شزو د ونده په اړه ازادي رادیو ته وویل: دا وای د شوز لپاره یو ځنګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنی ډول خپل اندیشنې له نړیوال ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا د پکتو چې بین الافغاني خبرې شایي ژر پیل شي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډیر مهمه ده چې شزي سم ګډون پکې ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل شوی و، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نور اختلافاتو له کبله وځنډېدې. خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل شوې.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، یو د سولې مسله ده او بل کومه مسله. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله سنګزای کتنه کوي.
د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې په پروسې یو متمرکز یو سلو یو دیش مخیز راپور خپور کړی چې پکې د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتی او اقتصادي وضعیت شار بلای دی. دغه راپور عنوان دی: د افغانستان د ویرښتینې سولې لرلید. په دغه راپور کې د افغانستان د رواني جګړې د امنیت په برخه کې د امریکایي ځواکونو رول او د سولې د پروسې په اړه بحث شوی او دا ارزول شوی چې څنګه د افغانستان په سیاست کې ښکته پورتوالی، د حکومت ولې چارې او امنیتي او اقتصادي وزه د یوې رښتینې سولې لرلید متاثره کوي. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز دغه راپور د ښې حکومت ولې په چارو کې ځینو اساسي ناکامیو او اقتصادي ځوړتیاو ته اشاره کوي چې په خبره بل اخر دی وي باثبات سولې امکانیت لخن سره مخ کوي. دا ستونزمن مسائل د راپور په خبره د ارتیا په ډاګه کوي چې د سولې تر نهایی تړون ورسته به هم هر ډول رامنځته کیدونکو حکومت د امریکا او متحدینو په قوي مالی ملاتړ پورې متکی وي. په ټوله کې دا راپور د نورو برخو ستونزې دومره لوی ارزوي چې وایي د امریکا طالبانو د سولې د اوسنۍ تړون د تطبیق په وړاندې امکانات او یوې لمفهوم ډکې سولې ته د رسیدو چارې محدودوي. د امریکا طالبانو تړون د فبروري په 9 د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. دا تړون له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې د دې ډلې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو او له افغانستانه په 14 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه کوي. د دغه تړون په اساس سپارښتنه شوې وه چې په 10 ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو څه باندې 3 میاشتې ووتې چې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي. د یو افغان باندې خوشی کېدو دوه امریکایي کونډې سخت حیرانه کړې. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځمې ورځې د یوې مقالې عنوان دی چې له زندانه د یو باندې په خوشی کېدو او ورسره تړلې موضوع یې لیکلې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی یو پخوانی افغان پولیس چې په 2012 کال کې دوه امریکایي پوځي سلاکاران د ملي ګارد غړی 8 کلن تورن رابرټ میرچانټي او د هوایي ځواکونو سلاکار څلور څلوېښت کلن ډګرمن جان لوفټس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دننه په ډزو وژلي و د شل کلن حبس له پوره کېدو مخکې راخوشه شو. په مقاله کې راغلي اته کاله مخکې پیګي مرچانټي او هولي لوفټس ته احوال ورغی چې د دواړو خاوندانې په افغانستان کې د یو پولیس لخوا په ډزو وژل شوي. دا اونۍ د دغو دوو امریکایي کونډو حیرانتیا او پریشانی وروسته له هغه لا پسې زیاته شوه چې خبرې شوې د خاوندانو قاتل یې له بنده خوشې شوی. د پیګي مرچانټي په حواله د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې رابرټ او جان لوفټس دواړه ډیر ښه او نیک انسانان وو او تل یې هڅه کوله چې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. پیګي ویلي د خاوند قاتل سالنګی آزاده شوی او دوی په خدای سپاري چې خپل عدالت تطبیق کړي. عبدالبصیر سالنګی چې په عبدالصبور هم مشهور و څلور کاله فراری وو او بالاخره په 2014 کال کې نیول شوی او په شل کاله باندې محکوم شو. د ویلی وو ځکه یې د امریکایي پوځیانو ووژل چې ګواکې په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي عسکرو له لاسه قرآن سوځېدلی و. سالنګی چې د حزب اسلامي غړی و د هغو 160 بندیانو په ډله کې تیره جمعه خوشي شو چې د حزب اسلامي او افغان حکومت د قرارداد په اساس له بنده د خوشي کېدو ژمنه ورسره شوې وه. نیویارک ټایمز داسې وخت د دغو دوو امریکایي کونډو اندېښنو ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې د افغانستان له زندانونو سلګونه طالب بندیان او هم تر هغه مخکې او وروسته د حزب اسلامي بندیان خوشي شوي. د دوی په خوشي کېدو باندې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته له دې پلوه ډېر پام اوښتی چې ښایي په دغو بندیانو کې ډېر هغه هم شامل وي چې د بشریت زد درانه جرمونه ترسره کړی دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکایي ځواکونو یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه خوشی شو. د دې ایران مذهبي مشر ته په 2013 کال کې د سپکاوي په تور بندي شوی و. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یوه ډاکټر سره سویس ته تللی چې دغه امریکایي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. ملالی بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات په دې ارتباط وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډېر ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅکله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یوه بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي په راخوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یوه بیان کې ویلي وه چې بند پای ته رسېدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینې زوریخ پر لاره دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې مل وي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله بند محکوم سو. دی په مارچ میاشت کې د کورونا ویروس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشی سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د ده خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې سوې چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي د پیغامونو په برخه کې باید انصاف مراد شي. کله ناکله ځینې پیغامونه وړاندې ورسته زی د کمپیوټر له صفې بلې صفې ته اوړي نو ځکه هغه په خپل وخت نشول وسلای او د ځینو کله ناکله کلمات سم نه ویره رسیدلي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د ناروی هیواد د افغانانو سره د دایمي سولې د راتګ لپاره پوره همکاري وکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي که خلک کورونا جدي ونه ګړي افغانستان به له غټې فاجعې سره مخامخ شي. اتل زابل لیکي دا چې اوس داعش ته طالبانو په څیر بریدونه کوي هغه شک په یقین بدلوي چې طالبان اوس په داعش بدل شوي. حمیده نظری له زابل لیکي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو راپور دا په ډاګه کوي چې دوی د اعتبار وړ نه دي. واشمل زابل لیکي د داعش په نوم بریدونه د افغانانو د سوري هیلې په اوبو لاهو کوي او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي طالبان او حکومت باید سوله وکړي. امیر خان ایوبی د هلمند لشکرګاه څخه لیکي په هلمند کې تقریبا زیات هلمندیان د کورونا د مرض علامې لري او د شک کوي. او عبدالرحمن لیکلی دی په افغانستان کې باید حکومت او طالبان ژر تر ژره عمومي اوربند اعلان کړي. اته به جو دیش دقیقې شپې وړاندې نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام وړاندې خبرو، خو د لنډو خبرونو وخت را رسیدل. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل وای امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافی حضور ولري. شغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. د وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرستې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر آینا اریکسون سوریده د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریده سره خبرې وکړې. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبه په ورځ د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پخوانی نظامی چارواکی د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. شپږ څلوېښت کلن رامان کولوف ګولوف چینکو د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت ویلي دی چې د جون له پنځلسمې وروسته پرته له محدودیتونه چکان خپل هیواد ته له اروپایي اتحادیې له هیوادو سفر کولی شي، خو له بریتانیا او سویډنه که بیرته چک ته راستنی شي باید د کرونا د منفي معایناتو سند ولري. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې څرنګه ماشومان آیا ویرونکي فلمونه وګوري او کنه، څه تاوان ورته لري او ګټه د دغسې فلمونو سره. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د نیمې نړۍ پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د خوان لخوا خپل منکوها خزی ته نجمنتیا ده. ولی یو شمیر نارینه خپل خزی ته د عمر تر پایه شمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو خزو سره اړیکی جوړوي.
کله چې او خوان په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نکړي شي نو هغه به له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي.
د خوان نامشروع او لړمحاله د هواست په بنا اړیکی د نورو خزو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدې اغیز پری باسي.
د کورنۍ د تماس له منځه وړلو څخه کیږي. د کورنۍ هغه ټول اړیکی د شک په بنسټ باندې ولاړېږي او
په پای کې به خزه د خاوند د دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلن غوره کړي.
زه نه مانم پنځه کاله کېږي چې زه تینه بیلم هغه غواړي چې موږ تینه جلا شو.
د هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. د خپرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ځینی نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي. د خپل خزي او ان ماشومان پښتون کې لبل خزي سر اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پریوزي. خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بی ثباتۍ شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي. همدا د چې په ځینو مواردو کې ویل کیږي خزي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي. خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي، لیمه چې اوس یې له خپل خاوند نه طلاق اخیستی او د خپلو اولادو سره جلا ژوند لري، وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تیرولو. د کور د مصارفو سربیره یې خپله مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بله معشوقه درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیمه راته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ورنه پوښتنه کول چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کول چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته ما نه پوښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه. لږه شپه لږ وخت به کور کې تیروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندنۍ ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده. د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي. د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تیروي. هغه زیاتوي،
بسیار سخته ده،
ډیر سخته ده. همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وای، اولادونه مې ټول رسولي دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وای. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوې مېرمنې ته زیاته سخته ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغیر کړی، حتی د کور خښي ماتې کړي، مختلف ماتې طلاق راکړي. ما مې د خپل اولادونو لپاره طلاق وانخیست. باید هره ښځه د بلې ښځې له زړه خبره شي. هېڅکله دې له یو متحل سړي سره رابطه جوړه نه کړي. هره ښځه یو مخاوند حق لري. هېڅکله دې یوه ښځه د بلې ښځې په حق کې تیری نه کوي.
له بلې خوا، یو شمېر نارینه د دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور ښځه که سمه ښځه وي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند یې هېڅکله هم نه غواړي چې له نورو ښځو سره اړیکې ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو ښځو سره نامشروع اړیکې جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د ښځې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډیرې لاملونه وجود لري دا چول یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي. خو زما له نظره هغه ډیر مهم بل تاسو سره شریک کړم. لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنی جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړای شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دي پر لټه کې شي. دویم، لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځو او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډیسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلي دي،